درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دوشنبه ده د مریض دیار لسو څلور نیوی د هود دریمه
نزو انان پاتیو نس پنګیری پاتیو اتا سیاسر راجګی شو
د ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې د هود دریمې نیټه د پاتون او جن نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. دا خبری خبرونه از اسمت ساروان د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. تر راپورونه او مرکو وړاندې خبرونه لرو. لومړی به رضوان مراد درته ووایي چې په نړۍ کې څه تیریږي.
ساروان صاحب، د نړۍ په خبرونو کې دا چې سعودي عربستان 22 کسان د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي، او هنګري وایي چې د دې هیواد له پولو بیا د کډوالو د اوښتو بهیر پراخ شوی دی.
د نړۍ د خبرونو تر تفصیل وړاندې د کابل استودیو ناجیه صافی د افغانستان خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورې. د ملي امنیت عمومي ریاست په میدان وردګو ولایت کې د سړي تختونکو له منګولو یو تن خوشي کړای. د افغانستان بانک د موبایل لاري د پیسو خدماتو پاړه د عامه په هوایي دورزنې کمپاین پیل کړ، او د افغانستان د امیروختیا وزیر لدینی علماء غوړي چې د پولیو واکسین د ګټو پاړه خلکو ته عامه په هوایي وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایه ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په سلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوی سبا په کابل کې جوړه شي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته نیټه او ځای مشخص کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن خبریالانو ته وویل چې د دې ناستې په تعقیب له طالبانو سره مخامخ ناسته هم ترسره کیږي، او هیله مندي څرګندوي چې یوې لازمې نتیجې ته افغان حکومت ورسیږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه سي، تر څو موږ دغه ناس څخه مثبته نتیجه ترلاسه کړو او له یو واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته لاړ شو.
ټاکل شوی چې د سولې د سلورمه سلور اړخیزه غونډه په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په میدان وردګ ولایت کې د سړي تختونکو له منګولو یو تن خوشی کړ. دغه ریاست لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دوی موظفینو د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په اړوندو برخو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې احمد الله نومي د نامعلومو وسلوالو کسانو څخه ژغورلی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې تختونکو د نوموړي د خوشی کېدو په بدل کې یو میلیون امریکایي ډالر غوښتي وو. د افغانستان بانک د موبایل لاري د پیسو خدماتو پاړه د عامه په هوایي دوه ورځنۍ کمپاین پیل کړ. د دې بانک رئیس خلیل صدیق نن خبریالانو ته وویل چې د موبایل په وسیله د پیسو خدمات به د پیسو د لیږد، د ماشونو په انتقال او د برېښنا د بل په ورکولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. او د افغانستان د امیروختیا وزیر لدینی علماء څخه غواړي چې د پولیو واکسین د ګټو پاړه خلکو ته عامه پوهاوی وکړي. فیروز الدین فیروز د خبرینن لدینی عالمانو سره په یو ګډه ناسته کې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په روان کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پولیو نږدې شل پیښې ثبت شوې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
سعودي عربستان 22 کسان ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي. په تورانو کسانو کې 22 د سعودي عربستان شیعه مذهب اتباع، یو ایرانی او یو افغان شامل دي. دا کسان په 2013 کال کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د سعودي شیعه مذهبي وایي زیاتره نیول شوي کسان پیژندل شوي شخصیتونه دي او هیڅ ډول سیاسي فعالیت نه لري. پر محاکمه کېدونکو کسانو تور لګېدلی دی چې په سعودي عربستان کې د جاسوسۍ یوه شبکه جوړه کړې وه او ایراني استخباراتو ته پوځي معلومات انتقالول. سعودي چارواکي دا کسان په دې هیواد کې د اقتصادي ګډوډیو او فرقي شخړو د پارولو په هڅو هم تورن کړي دي. د دې کسانو محاکمه ښایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ لا پسې زیات کړي. د تاجکستان د کولاب سیمې یوې پوځي محکمې د دې هیواد د سرحدي ځواک یو سرتیری له خدمت څخه د تیښتې او د سختګیرۍ پر جرم په 12 کاله بند محکوم کړ. محکمې ویل فتح الله فضلزاده د خپلې پوستې د پریښودو او په افغانستان کې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو په جرم په بند محکوم شوی دی. د دغه سرتیری د محاکمې بهیر د تړلو دروازو تر شا ترسره شو. تاجک چارواکي وایي فضلالله زاده خپل جرم منلی دی. نوموړي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او بیا د تاجکستان سرحدي چارواکو ته سپارل شوی دی. د لیبیا د ختیځ حکومت ته وفادار پوځي ځواکونه ویلي چې د بنغازی ښار په ګڼو سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد پرېکنده لاسته راوړنې لري. د لیبیا ملي پوځ پرون وویل چې د مسرات ستراتیژیک بندر یې هم نیولی او د بنغازی د جنوب په 150 کیلومترۍ کې پر اجدبیا ښارګوټي هم ولکه ټینګه کړې ده. پوځ وایي لږ تر لږه درې سرتیري او د سخت دریځو وسلوالو 15 غړي پرون په شخړو کې وژل شوي دي. په 2011 کال کې د پخواني دیکتاتور معمر قذافي پر ضد له پاڅون راهیسې دغه هیواد د پراخونه امنیو شاهد دی. وسلوالې ډلې چې په پلازمینه ترابلس او بنغازی کې د سیالو حکومتونو ملاتړ کوي د قدرت پر سر په خپلو کې شخړه لري. دوی د غراز د ګڼو داعش پلو وسلوالو او نورو سخت دریځو وسلوالو پر ضد هم جګړه کوي. اخوا بیا د لیبیا حکومت چې ملګري ملتونو ملاتړ کوي هڅه کوي چې د لیبیا په ختیځ کې د پارلمان چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی دی ملاتړ هم ترلاسه کړي. ټاکل شوې ده چې د برتانیې صدر اعظم نن د خپل هیواد پارلمان ته په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو توافقنامه وړاندې کړي. ډیوډ کمرون تمه ښودلې چې په اروپایي ټولنه کې به د لندن د پاتې کېدو په اړه د پارلمان ملاتړ ترلاسه کړي. د برتانیې د کابینې زیاترو غړو په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو ملاتړ کړی، خو شپږو غړو ویلي چې له دې ټولنې څخه د وتلو پیشنهاد ته به رایه ورکړي. د لندن ښاروال بوریس جانسن چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پلوي کوي تیره ورځ وویل
Everybody should pay tribute to David Cameron for what he pulled off.
دوی ټول باید د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کمرون ته درناوی وکړي چې په کمه موده کې په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب د شرایطو په اړه په خبرو کې نتیجه ترلاسه کړه. خو فکر نه کوم چې څوک دې وتوانېږي ادعا وکړي چې دا په اروپایي ټولنه کې اساسي اصلاحات دي او یا هم له اروپایي اتحادیې سره د برتانیې اړیکه ده. د برتانیې صدر اعظم خبرداری ورکړی چې که هیواد یې له اروپایي ټولنې ووځي نو قدرت به ختم شي. هنګری وایي په روانه فبروري میاشت کې د دې هیواد له جنوبي پولو د کډوالو د غیر قانوني اوښتو لړۍ پراخه شوې ده. هنګری تیر میلادي کال د دې هیواد له لارې لویدیځه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د اوښتو د مخنیوي لپاره له سربیا سره خپلې پولې وتړلې. په تیر 2015 کال کې د هنګری له پولو شاوخوا 300 زره غیر قانوني کډوال نورو اروپایي هیوادونو ته اوښتي دي. او د قزاقستان چارواکي د دې هیواد د ژورنالستانو د ټولنې مشر او د هغې زوی نیولې دی. په الماتا کې د رسنیو د حقونو سازمان ویلي سید قاضي متیوف او د هغه زوی اسد متیوف د اختلاس او مالی نور کولو په تور نیول شوي دي. د ژورنالستانو د ټولنې مشر پر ده او پر خپل زوی لګېدلي تورونه رد کړي او وایي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. د قزاقستان د رسنیو د حقونو سازمان وایي حکومت هڅه کوي چې د رسنیو د ملي کلب فعالیتونه وځپي او پر مطبوعاتو خپله ولکه ټینګه کړي.
له ازادي راډیو نه مو د افغانستان د سوسترو ښارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. بامیان د تودوخې لوړ درجه درې، ټیټه منفي لس، اسمان شین. کابل هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه ولس، ټیټه دوه ښودل شوې. هرات د تودوخې لوړ درجه دوه ویشت، ټیټه څلور، اسمان شین. کندهار هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه دوه ویشت، ټیټه درې ښودل شوې. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه شپږ ویشت، ټیټه اته، اسمان وریځ ښودل شوی. جلال آباد هم اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه اته ویشت، ټیټه لس ښودل شوی. او په پای کې ګردیز، د تودوخې لوړ درجه دولس، ټیټه منفي یو، اسمان شین ښودل شوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 پښنیوي دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د ازادي راډیو د دې خبري خبرونه په دوام کې ووري. سبا په کابل کې د سولې څلورمه څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د افغانستان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟
په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه سي.
د پاکستان لوی درسیز د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو قطر ته تللی. د بیلابیلو هیوادونو دینی عالمانو په کابل کې هغه کسان بې خبره وبلل چې له واکسین سره مخالفت کوي. افغان چارواکي هیله لري چې په بغلان کې د برېښنا ستونزه به نن حل شي.
برېښنا شرکت کارونه پیل کړي دي، د هغو انجینران د کار کوي، نن د کابل برق وصلېږي.
افغانستان بانک د افغانیو د ثبات لپاره بازار ته 300 میلیون ډالر راباسي. آیا دا به د افغانیو له ثبات سره مرسته وکړي؟
مخکې هم دا کار شوی او دغه د مخنیوي لپاره د یو عاجل مسکن غونډې شوي دي.
دا او ځینې نور موضوعات په دې خبري خپرونه کې اوریدای شئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان حکومت او ملي شورا هیله شي چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د سبانه سه شنبه په څلور ارخیزه غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه څرګند شي. د حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویاند وایي د سبانه غونډې په ترڅ کې به هیله ده چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه څرګند شي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند وایي چې کابل ته به د پاکستان، امریکا او چین استازي هم راشي او په دې غونډه کې به ګډون وکړي. د دې موضوع په اړه د صفی الله ستانکزي راپور واوري.
له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه په دوو میاشتو کې دننه څلورمه څلور ارخیزه غونډه د سه شنبې پورز په کابل کې پلان شوې چې افغان حکومت او ملي شورا ترې د لاسته راوړنو تمه کوي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په دې څلور ارخیزه غونډه کې به کابل د پاکستان، امریکا او چین د استازي کوربه وي او تر ډیره به تمرکز له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې په معلومولو وي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبې پورز رسنۍ ته وویل چې له دې څلور ارخیزه غونډې وروسته د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خام خبرې پیلېږي.
د افغانستان حکومت تا مدر چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه سي تر څو موږ دغه ناسو څخه مثبته نتیجه ترلاسه کړو او له یو واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ شو. د دې غونډې په تعقیب د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ لومړنۍ مستقیم د سولې خبرې پیل کیږي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو تر دې دوه ور مخکې په اسلام آباد او یو ور په کابل کې د افغان سولې د خبرو په اړه څلور ارخیزه غونډه کړي چې پورسته یو کې په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په میکانیزم بحث شو. دا څلور ارخیزه غونډه ورسره له هغه دروان میلادي کال له پیل راپیل شو چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې په ټاپه ودریدي. اخو د افغانستان د ولسی جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمد زئی وایي چې د څلورمه څلور ارخیزه غونډه جوړیدل ډیر مهم دی او افغان ملت ترې د یوې مثبتې نتیجې تمه کوي.
تر څو پورې جنبین مخامخ کې نه ني جرګمارا نشته ولې دا حل کی نو پدې کې موږ پر امید یو ځکه چې رئیس جمهور یا رئیس اجرایی ته دغه واک د صلح ټول افغان ملت ورکړی دا افغان ملت صلح غواړي نو پدې باندې افغان ملت اوس متفقین ده چې ان شاء الله دا پیره به چار جنبه غونډه کې موږ مثبت نتیجې ته رسیږو او د راتلونکي غونډه کې به طالبان سره د مخامخ خبرو زمينه برابرېږي.
ښاغلی احمد زئی وایي چې درې پخوانۍ غونډې هم ډېرې مهمې وي او ټول ترې خوښ دي. که څه هم طالبانو تېرو دریو څلور ارخیزو غونډو ته خپل استازي نه و لیږلي خو په قطر کې د پګواش سازمان لخوا له یو شمېر افغان سیاستوالو او مدني فعالانو سره په مخامخ خبرو کې د خپلو سیاسي استازیو ګډون تایید کړی و. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا په دې باور دی چې یوازې درې څلور ارخیزې غونډې نه شي کولای د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي بلکې لا هم ځینې لانجې پاتې دي چې په هواریدو سره باید د خبرو چانس ترلاسه شي.
امیدونه ورته شته مګر بیا هم ځینې سوالونه چې زه مهم ګڼم چې هغه دې پروسې ته په عموما خنډ رسولی چې هغه دادی چې د سولې په مذاکراتو ځای دی او د چا سره خبرې کول دي. پاکستان همیشه دغه نگرانی یا دغه تشویش لري چې سولې د پاکستان څخه د باندې کیږي نو په هغه کې د خپل ځان ګڼي او افغان دولت بیا برعکس د دې کوشش کوي چې د طالبانو سره د پاکستان د خاورې نه کمبل ځای وګوري. دا چې څنګه د کم تفاهم د سره رسیدو سبا کنه رسیدو دا ډېر مهمه.
لدی وړاندې هم د سولې په خبرو کې افغانانو د پاکستان د صداقت په اړه شکونه څرګند کړي وو خو پاکستانی چارواکو تل ویلي چې په گاوند هیواد کې د سولې تضمین په ټوله سیمه کې د سولې او سوکالۍ د تضمین لپاره مهم دي. که څه هم افغان حکومت د سولې ټینګښت خپل کاری لومړیتوب بللی وو خو روانو جګړو او سیاسي لانجو هیڅکله اجازه ورنه کړه چې د افغانانو دا تلپاتې ارمان یعنی د سولې راتلل په حقیقت بدل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
وسلوالو طالبانو د دې غونډې په اړه واضح دریځ څرګند نه کړ خو وی ویل چې د سولې په اړه د دوی دریځ همغه دی چې د پګواش په غونډه کې اعلان کړی و. د پګواش وروستۍ غونډه په قطر کې جوړه شوې وه. وروسته به ستاسو اوریدونکو نظر هم د سولې د پروسې په اړه واورو.
عبدالغفار یم. که زموږ مشران شروع غواړي دا نه سولې انشاءالله کیږي. که چیرې زموږ مشران خپل ملت ته پیوستر وګوري موږ د دواړو څخو نه غواړو خپل کلانو طالبان دي که دولت ته چې غواړو خپل منځ کې سره کینی او خصول هو کی چې هغه سول هم د وطن په او هم د ملت او هم د دین د اسلام په ګټه باندې وي.
عبدالواحد یم. ولا خوشبینی خو باید چې ورته ولرو نو امید نه شو مګم زه چې څومره فکر کوم ګټه نه لري ځکه د افغانستان کې د کوم خلک په دولت کې دي دن په دې داخل د دولت کې څه کړی دي چې سوله طالبان سره نه غواړي. دوی سره د خپل د سبا غم دی.
محمد شعیب یم. سوسو دفې داسې ناستې شوي دي خو کوم نتیجه یې نه درلودله. هسې وخت تېرول دي. خبره دا ده چې هلته طالبان په څو ډلو سره وویشل. اوس موږ حیران یو چې دوی به موږ سره کوم طالبان کښېنئ، د ملا رسول ډله، د منصور ډله او یا هم د روحاني ډله، چې کومه ډله به دوی موږ سره سولې ته کښېنئ، د کومې ډلې ټټر ضمانت دوی موږ ته وهي چې دا ډله به موږ تاسو سره سولې ته کښېنو.
د کابل د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه مو د سولې د پروسې په ارتباط اوریدل. تاسې اوریدونکي څومره خوشبینه یاست چې دا پروسه به بریالی شي او وسلوال طالبان به هم د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز قطر ته تللی دی چې د افغانستان د سولې د پروسې په باب خبرې وکړي. په دې باب هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس به تاسو اوریدونکو ته نوبت درکړو چې په 0909-203-540 او یا هم 0908-225-55 شمېرې له موږ سره تماس ونیسئ او لنډ نظر د سولې د پروسې په ارتباط څرګند کړئ. وګورو چې لومړی اوریدونکی څوک دی. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني مجاهد صاحب، لنډ نظر څرګند کړئ، خوشحاله به سو. سید تاسو نظر نه لرئ، تاسو په خپله یو طرف یاست. بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ، تاسو خوشبینه یاست او کنه یاست؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبدالرحمن قدری زابر شاجینه.
مهرباني صاحب،
زما نظر دا دی طالبان په هغه خپل دریځ باندې ولاړ دي. زما خپل نظر دا ده چې حکومت خپله سوله نه غواړي، ځکه حکومت عجیبي کوم شرطونه چې طالبانو ورته ایشتي هغه شرطونه دی نه ورسره مني.
ډېره مننه ویلیم ول چې لنډ نظر. مهرباني کوئ بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو،
الو.
مهرباني کوئ صاحب.
عبدالرحیم د خوسلام.
مهرباني.
ورته خوشبینه یو خو چې دا
بله سی تاسو خوشبینی است. مننه. بل اوریدون که لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده. یو څه ژر لطفا، یو څه ژر خبري وکي. نه، دوی لکه چې له دې چانس استفاده ونه کړه. که بل اوریدون که وی هم نو د سولې د پروسې په اړه کولی شي چې نظر څرګند کړي. البته لنډ. مهرباني صاحب، لطفا له راډیو لرې شئ، ټلیفون په وسیله خبرې وکړئ، لکه هم آواز په ځنډ درځي. متاسفانه چې دوی هم راډیو لوړه نیولې وه او له راډیو له لارې د موږ غږ اورېدو. بل اوریدونکی لرو، لطفا له راډیو لرې شئ او خبرې وکړئ. بله صاحب، مهرباني کوئ. سلامت اوسئ. لطفا وخت کم لرو، یو څه ژر اصلي موضوع ته راشئ.
سوله په باره کې سوله خو نه امیدوار ورته وي. سوله د خدای د طرف ده، اما بندګان د اولاد دوی چې کوشش کوي مهربان وي، بلکې سوله داسې امیدوار.
ډېره مننه. سلامت اوسئ، کور ودان. یو اوریدونکی بل هم اخلو بیا. مهرباني کوئ. ازادي راډیو،
بلې توخی.
مهرباني توخی صاحب،
رسول په هکله موږ بالکل خوشبینه یو، مګر موږ دا نظر د تر ټولو مخکې په قطر کې د طالبانو اسلامي مهارت دفتر په رسمیت وپېژندل شي څو دی مهم
اساس. ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. له ټولو اوریدونکو مننه چې ټلیفونونه یې وکړل او نظر یې څرګند کړ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا خبري خپرونه ده، تر 5 بجو پورې دوام کوي. لاندې خبرتیا وروسته قطر ته د پاکستان د لوی درسیز د سفر په اړه راپور لرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کابل کې دینی عالمانو په یو غونډه کې د واکسین په خلاف د تبلیغ کوونکي بی خبره کسان بللی دي. په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو دینی عالمان راټول شوي دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو لومړی قطر ته د پاکستان د لوی درسیز د سفر پاره د پاکستان لوی درسیز راحل شریف نن د قطر مرکز دوحې ته ورسید. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې قطر ته د جنرال شریف د سفر هدف دار چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د پروسی له پیلیدو سره مرسته وشي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلازی وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز ویان جنرال اسم باجوان په ټویټر لیکلی چې جنرال شریف د یو ورځې لپاره په رسمي سفر د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی او د هغه هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره به وګوري. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په حواله جنرال شریف به له قطري چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د رسمي پیل لپاره پر مهمو مسئلو خبرې کوي، خو له قطري چارواکو سره د جنرال شریف د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د قطر حکومت د طالبانو غیر رسمي دفتر ته ځای ورکړی دی. د پاکستان د پاوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره په هڅو کې د منځګړیتوب منډې پخوا هم کړې او په دې ارتباط په مکرر ډول کابل ته تللی راغلی دی. جنرال شریف تیره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان له نوي سفیر عمر زاخلوال سره وکتل او ډاډ یې ورکړ چې د سولې له بهیر سره به د امکان تر حده کومک کوي. د جنرال شریف او زاخلوال د دغو خبرو ډیر جزئیات هم نه دي څرګند. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ستونزه پوځي ده او پوځي چارواکي لکه جنرال راحیل شریف چې پر طالبانو هم زیات نفوذ لري په دې ارتباط ډیر کومک کولای شي.
در جریان نظامی ده و نظامی جریان په کنټرول کې او بلاخره د خبرو په پیل کې او درست نتیجه د رسیدلو کې د کې شک نشته چې د پاکستان نظامی برخه راحل شریف په مشرۍ پوره کردار ادا کولی شي او دا پوره شناخت لري د نظامی شبکو را چې افغانستان کې در جریان پر مخ وي. بل د قطر دولت هم یو ښه موقف لري، هلته د طالبانو نمایندګي شته ده، کاغذ تر اوسه رسمیت نه دی پیدا کړی، خو وخت نا وخت په قطر او په نورو ځینو کې چې کنفرانسونه کېږي هغوی برخه اخلي. زه امیدوار یم چې راحیل شریف د نورو پروګرامونو تر څنګ د وسلوالو طالبانو نمایندګۍ ته او هغې ته کوم فرصت ولري او ملاقات وکړي، دې برخه کې هغوی تشویق کړي، ترغیب یې کړي او ذهنیت سازي وکړي. بدون د شک نه چې راحیل شریف د افغانستان د قضیې په حل او د سولې د پروسې په کامیابۍ کې یو ښه کردار ادا کولی شي.
دوحې ته د جنرال شریف نننی سفر ته دې لپاره هم مهم بلل سوی چې سبا په کابل کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکرو د بیا پیل لپاره د څلور اړخیزو مذاکرو څلورمه غونډه جوړیږي. د څلور اړخیزو خبرو په دغه دریمه غونډه کې چې د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې سوی وه موافقه سوی وه چې په قطر کې د طالبانو له دفتر سره خبرې وسي څو طالبان د سولې په مذاکرو کې ګډون ته وهڅول سي. داسې تمه ده چې په کابل کې به د سبا ورځې په غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل یوه نیټه اعلان سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد هیله څرګندوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن د سولې په مذاکرو کې به د طالبانو رښتینی استازي برخه واخلي.
سبا ورځ جلسه ده چې دوی به دې کې هر خوا به د طالبانو سره روابط نیولي، د هغوی سره به پوښتنه کړې وي، دوی که څه مسله اعلانوي هغه ده چې ګمنام او بدنام خلک پکې اعلان نه شي چې تاثیر نه لري، بلکې هغه اصلي موضوعګانې چې طالبان د کوم جهت نه رهبري کېږي، تقویه کېږي او خارجي اړیکې پشتوانه لري او حکومتیار صاحب دا خلک پکې وي. او دا موږ افغانان پېژنو که موږ د داسې خلک د سولې پروسه کې رامخې ته شي چې هغه د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول لخوا نه رسمیت ونه لري، د حکومتیار صاحب لخوا نه رسمیت ونه لري، اعلان نه شي، هغه خبرې بې ځایه دي او د سولې د پروسې هغه وقار ته او حیثیت ته پکې ضربه رسوي. موږ به د طالبانو د رسمي نمایندګانو د حضور غوښتنه کوو، هغه چې هغوی اعلان کړي دا زموږ نمایندګان دي. امید ساتو سبانۍ غونډه دغسې مرحله ته ورسیږي چې یا دا کمیوي ترلاسه کړي اعلان کړي او یا دې لپاره پروسیجر اعلان کړي چې زموږ نور د لارې نقشه جوړه شوې ده او زموږ پنځمه غونډه د مخالفینو سره جداګانه ناسته ده او بیا د افغانانو سره ده او بیا مشترکه ناسته ده.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په دوحه کې دی او ټاکل شوی چې سبا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره رسمي غونډه وشي. د دواړو مسایل به نن د ازادي راډیو په خبرونو کې څارو.
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
سات څلور بجې او پنځه ویشت دقیقې شوې. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او په اف ام سل اشاره پنځه دوام کوي. په همدغو څپو د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو پورې د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شي. په کابل کې د دیني عالمانو په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې هغه کسان او ډلې چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین پر ضد تبلیغات کوي له دیني احکامو بې خبره وبلل شل. په دغه کانفرنس کې د مصر د اظهر د جامع د فقه د نړیوالې کمیټې د اسلامي همکاریو سازمان د اسلامي پراختیا بانک استازیو او د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو ګډون کړی وو. دوی وویل د ګوزن واکسین د یو ماشوم د سالم ذهني او فزیکی ودې لپاره ضروری دی او اسلام د انسان په درملنه تاکید کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
په کابل کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو شمیر دینی عالمان راټول شوي چې د اسلام له احکامو سره سم د ماشومانو د روغتیا لپاره د پولیو د واکسین ګټې بیان او د هغو کسانو او ډلو تبلیغات ناسم ثابت کړي چې د پولیو د واکسین پر ضد کوي. دینی عالمانو وویل اوس مهال پرته له افغانستان او پاکستان څخه نور ټوله نړۍ د پولیو یا د ګوزن له ناروغۍ څخه پاکه شوې او دوی هڅې کوي چې په دې هیوادونو کې هم دغه ناروغي له منځه یوسي. د دینی عالمانو په دغه دوه ورځینی نړیوال کانفرنس کې د افغانستان په یو شمیر دینی عالمانو سربیره د مصر د الازهر د جامع د اسلامي همکاریو د سازمان د فقه د نړیوالې کمیټې او د اسلامي پراختیایي بانک استازیو ګډون کړی دی. د اسلامي فقه د نړیوالې کمیټې استازی ډاکټر قاهر قمر وویل چې د ماشومانو د سالم راتلونکي لپاره د پولیو واکسین ضروری دی او د اسلام له نظره هیڅ ډول ممانعت نه لري. ډاکټر قمر وویل
په اسلامي شریعت کې راغلي چې د بدن روغتیا مهمه ده. انسان په ژوند کې له ناروغیو سره مخ کیږي خو اسلام ورته درملنه ضروري ګڼلې ده او که کومه درملنه چې د یو ماشوم راتلونکی روغتیا تضمینوي ضروري ده چې مخه یې ونه نیول شي.
د اسلامي پراختیایي بانک استازی ډاکټر بشیر سلام وویل چې د اسلام دین د ناروغیو پر وړاندې پر درملنه تاکید کوي او د پولیو واکسین یو مهمه او بې ضرره درملنه ده. د وویل هر مسلمان ته پکار ده چې له دې پروسې سره مرسته وکړي. ډاکټر سلام وویل په ټوله نړۍ کې 99% د پولیو یا د ګوزن ناروغي له منځه تللې او هڅې کوي چې په مالي او تخنیکي امکاناتو سره په لږه موده کې پاکستان او افغانستان هم له دغې ناروغۍ وژغورو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په روان لمریز کال کې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې میلیونونو ماشومانو ته د پولیو واکسین کړي خو په ځینو سیمو کې وسلوالو مخالفینو د دې لړۍ مخه نیولې ده. د دینی عالمانو دغه نړیوال کانفرنس د افغانستان د عامې روغتیا او حج او اوقاف وزارتونو لخوا د اسلامي پراختیایي بانک په مالی مرسته جوړ شوی دی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې د پولیو واکسین د ماشوم ژوند تر پای پورې د پولیو له وایرس څخه خوندي ساتي او پلي کول هیڅ ډول زیان نه لري. ښاغلي فیروز د دې پروسې په ښه ترسره کولو کې د دینی عالمانو رول مهم وباله او هیله وکړه چې دینی عالمان دې په دې برخه کې لازم مرستې وکړي.
هدف از تدویر این کنفرانس جلب حمایت علمای توانمند
د دې کانفرنس هدف د هیواد او نړۍ د هیوادونو د دینی عالمانو د مرستو جلبول دي. په روغتیایي چارو او په تیره د پولیو د واکسین د پلي کولو په پروسه کې له محترم علماو هیله ده چې په دې برخه کې د خلکو ذهنونه روښانه کړي او خپل دینی مسؤلیت ادا کړي.
د عامې روغتیا وزارت وایي تیر کال د نړۍ په کچه د پولیو څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوي چې شلې په افغانستان او څلور پنځوس په پاکستان کې دي. دا وزارت دا هم وایي اوس مهال د هیواد په ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې کور په کور د پولیو د واکسینولو کمپاین پیل کړی خو داسې سیمې هم شته چې د ناامنیو له امله پکې د دې واکسین پلي کول ستونزمن شوي دي. حکومت وایي هڅې کوي چې له ممکنو لارو څخه کار واخلي سو د دغه واکسین پلي کول د هیواد په ټولو سیمو کې ترسره شي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پس کا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کا نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو پیغام سپتون کې ماشين نن سبا کار کوي، خو لیکن ستاسو اس ام اسونه یا پیغامونه په 813 شمیرې نه رسیږي. دا ماشين خراب دی، کله چې مو اعلان وکړ هغه وخت اس ام اس راوستو، خو اوس په دیش ټلیفون شمیرې له موږ سره تماس نیولی شي. 0 و 20 3 4 1 تا بیا هم 0 0 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 رضوان مرادی وړاندې کوي.
نن د کب درېمه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو د پاڅون له شپږ دېرشمې کالیزې سره برابره ده. د افغانستان اجرایي ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې سبا کابل کې جوړیږي له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای مشخص شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په میدان وردګ ولایت کې د سړي تختونکو له منګولو یو تن خوشې کړی دی. سعودي عربستان دوه دېرش کسان چې زیاتره یې شیعه مذهب دي ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي. د تاجکستان د کلاب سیمې یوې پوځي محکمې د دې هېواد د سرحدي ځواک یو سرتېری له خدمت څخه د تیښتې او د سخت دریځۍ پر جرم په ولس کاله بند محکوم کړ. ټاکل شوی چې د برطانیې صدر اعظم نن د خپل هېواد پارلمان ته په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو توافقنامه وړاندې کړي. او هنګري وایي چې په روانه فبروري میاشت کې د هېواد له جنوبي پولو د کډوالو د غیر قانوني اوښتو لړۍ بیا پراخ شوې ده.
او سم سپورتي خبرونه.
سلام سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان کرکټ ملي ټیم د کرکټ د اسیا جام د غوړوي په لوبه کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. افغانستان د دې لوبه په لړ کې پر نو ماته په دریو وکټو ماتې ورکړه، خو خپل مخکنی لوبه د متحده عربی امارات په وړاندې وبایلله. د افغانستان برخلیک اوس له دوو ټیمونو سره تړلې دي، په دې معنی چې له هانګ کانګ څخه باید وګټي او متحده عربی امارات باید خپل راتلونکي یو لوبه وبایلي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان ملي ټیم لوبې ته ښه تیاری نیولې دي.
افغانستان
متحده عربی امارات، عمان او هانګ کانګ ترمنځ آسیایي جام ته د غوراوی لوبي په بنگلاديش کې روان دي او د افغانستان نننۍ لوبه په پلازمینه د خکی په پام کې ده. د آسیایي جام اصلي لوبي د چشمې پورت چې د فبروري 28 نیټه ده د هند او بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. تاکل چې ویل چې په بامیان ولایت کې د سکی سیالي تر سره شي. د افغانستان د سکی فدراسیون روزونکي داوود کارګر ازادي رادیو ویل چې دغه سیالي په دریو برخو کې د هلکانو او انجن ترمنځ تر سره کیږي. د شغلي کارګر په خبره دغه سیالي به د مارچ میاشتې په لومړۍ کې پیل او د همدې میاشتې تر څلورم تاریخ به دوام وکړي. شغلي کارګر زیاته کړه چې ټاکل شوی و د سکی سیالي به د بدخشان، تخار، پنجشیر او کابل ولایتونو ته وغځيږي، خو د امنیتي ستونزو له کبله ونه کړای شول چې دغه پلان عملي کړي. او د بغلان ولایت د سپورت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې انجونې د سپورتي اسانتیاو په برخه کې ستونزې لري. د دغه ولایت د سپورت امیر احمد شاه مومینی ازادي رادیو ویل چې دغه نیمګړتیاوې د دې سبب شوې دي چې انجونې په ورزشي رشتو کې ونډه وانخلي. شغلي مومینی زیاته کړه چې اوس مهال دغه ولایت انجونې د باسکټبال او والیبال په برخه کې خپل تمرینات په شونځي کې پر مخ وړي. شغلي مومینی له حکومت ورسل چې د دغه ولایت ورزشي سټډیم ته پاملرنه وکړي او شوز ته د سپورت زمينه برابر کړي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې د دې خبری خبرونه په دوام کې. افغان چارواکي هیله لري چې په بغلان کې بعد برښنا ستونزه نن حل شي.
برښنا شرکت کارونه پیل کړي دي، د هغوی انجنيران ته کار کوي، نن د کابل برق وصلې شي.
افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات لپاره بازار ته 300 میلیون ډالر را باسي. آیا دا به د افغانۍ له ثبات سره مرسته وکړي؟
د دې ترون له بعد مطمئنه یم چې زمونږ غاړي او د پاکستان غاړي کولای شي چې یو بل ملک ته لاړ.
د دې او د افغانستان په اړه د څو نورو راپورونو او مرکو ترڅنګ د هندي کشمیر په اړه اوري چې د درېم ورځ ده چې د هند امنیتي ځواکونو سخت دریځو ترمنځ جګړه روانه ده. مخکې مو په سپورتي خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ په بنګله دېش کې مسابقه روانه ده. د افغانستان ټیم د هانګ کانګ لپاره 109 منډې هدف ټاکلی دی. البته 108 منډې په د وو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې جوړې کړې دي، خو هانګ کانګ تر اوسه پورې د 8 لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې په 14 اوور او دوهم توپ 110 منډې جوړې کړې دي. هانګ کانګ ته په 22 توپونو 9 منډې پکار دي چې د دغو منډو پوره کول ورته تقریبا ناممکنه دی. دا لوبه خو افغانستان ګټي، لیکن بیا هم د افغانستان د په دغو مسابقو کې د افغانستان د غوراوي چانس شته او که نشته، دا به له هغې لوبې سره څخه معلوم شي چې د عمان او متحده عربي اماراتو ترمنځ کیږي، که متحده عربي اماراتو په نسبتا زیات توپیر په عمان وبایلله، د افغانستان ټیم آسیایي لوبو ته بریالی کیږي، البته د آسیایي لوبو شل اووریزو مسابقو ته. اوس پر راشو د دې خپرونې نورو مطالبو ته. د هود دریمه د پخوانی شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو د پاتون ورځ ده. شپږ دېرش کاله وړاندې په همدې ورځ د کابل بې وسلي خلکو د نړۍ د زبر ځواک پخوانی شوروي اتحاد پر ضد پاتون وکړه، او دغه ورځ یې د افغانستان په تاریخ کې د یوې حماسې په توګه ثبت کړل. د کابل ځینې اوسیدونکي چې د هود په پاتون کې یا برخه لرله او یا د دې پیښې شاهدان ول، د هود له پاتون څخه ترخی خاطرې لري. محمد حدیث پردیس په دې اړه له کابل راپور راکوي.
قدرمن اوریدونکو، زه هم دا اوس د کابل خار د چنډول په سیمه کې یم. د 1950 کال د هود په دریمه د پخوانی شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو قیام له همدغه ځایه پیل شو، او وروسته بیا د کابل نورو سیمو ته وغځول شو. زه دغې سیمې ته راغلی یم او غواړم له ځینو هغو کسانو سره خبرې وکړم چې دریم د هود حادثه یې په یاد ده. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه.
زما نوم حاجي ارون جان.
حاجي صاحب، دریم د هود قیام ستاسو په یادېږي، که چېرته د هغې ورځې قیصه راته وکړي.
د علماو په توسط سره خلک راجګ شو، هغوی تبلیغ شروع کړ او ملي قیام جوړ شو. نه ځوانان پاتې وو، نه سپینګیري پاتې وو، اته سیاسرې راجګې شوې. چا چا څه په وس پوره ولې د عروس په مقابل کې فیصله جګ شو، او د وخت په نظام یې تعرض وکړ. وروره ټانګ یې په تیلو پرې وراچول، ورو یې وراچول، په توپک یې خلک ویشتل. هغه عامه خبره وه، صرف ملایان نه وه، په اصطلاح سپینګیري نه وه، ځوانانو عام قیام وروره ښځو نرپسې راووتل.
که څه هم د هود د درېمې په پاڅون کې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته، خو عیني شاهدان وایي په دې ورځ د کابل په لارو کوڅو کې سلګونه کسان د روسانو او د وخت د حکومت لخوا ووژل شول. د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو پاڅون افغانستان ته د روسانو له یرغل شاوخوا یو نیمه میاشت وروسته وشو، او عیني شاهدان ادعا کوي چې دغه حرکت خود جوشه او مدني و، خو روسانو او د وخت حکومت په بیرحمۍ د دغه پاڅون سلګونه کسان ووژل او ګڼې ورانۍ رامنځته کړې. د چندول اوسیدونکی حبیب الرحمن چې پخپله یې د هود په دریمه د روسانو پر ضد په پاڅون کې برخه اخیستې وه، وایي د هود دریمه د ده لپاره یوه توره او نه هیریدونکې ورځ ده.
ترخه خاطره ده.
ولې؟
په دې خاطر چې توره ورځ وه، چې په دې ورځ کې د روسانو په افغانستان کې تجاوز وکړ.
په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هود د دریمې د پاڅون په مناسبت افغان ولس ته مبارکي او تسلیت ووایي. خاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، د هود په دریمه د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد پاڅون کوونکي اتلان وبلل.
دغه پاڅون پر افغانستان د شوروي د سرو لښکرو د یرغل پر ضد وشو، او هر کال زموږ خلک له هغو اتلانو یادونه کوي او مراسم جوړوي چې په دغه پاڅون کې یا شهیدان شوي او یا یې برخه اخیستې وه.
د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد نه یوازې د کابل خلکو پاڅون وکړ، بلکې ورته پاڅونونه د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د افغانستان د ازادۍ په هدف وشول. خو بیا هم شاوخوا 10 روسان په افغانستان کې پاتې شول، چې په دغه موده کې زرګونه افغانان ووژل شول او په میلیونونو نور ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هانګ کانګ ته ماتې ورکړه. همدا شیبه افغانستان ټیم بریالی شو. د هانګ کانګ ټیم ټول ټال 112 منډې وکړې او ټول لوبغاړي په 12 اوور کې وسوځېدل. دا لوبه افغانستان په 68 منډو وګټله، یعنی تفاوت ډیر زیات و د افغانستان د بریا. نو هیله ده چې د هانګ کانګ او عمان نتیجه همداسې وي چې د افغانستان په ګټه تمامه شي. اوس هم د اجرایه ریاست د ویاند څرګندونو په باب چې د برښنا د فعالیدو په ارتباط دي، اجرایه ریاست وایي که کومه نوې ستونزه پیښه نشي نو له پلان سره سم به نن له بغلان څخه کابل ته د برښنا جریان بیا پیل شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل خبریالانو ته وویل چې د برښنا شرکت کارکوونکي په بغلان کې د برښنا د مزو په وصلولو کار کوي او کار هم چټک کړی دی. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
افغان چارواکي وایي چې د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برښنا په تخریب شویو پایو کارونه چټک کړي او د بغلان په ګډون د کابل او مزار شریف د برښنا تخنیکی ټیمونه د پایو په ترمیم بوختي. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له پلان سره سم به نن ورځ کابل ته د برښنا جریان بیا پیل شي.
د کابل برښنا د وصل لپاره هم د برښنا شرکت کارونه پیل کړي دي. د هغو انجینران د بغلان د ډنډ غوري په ساحه کې موجود دي، همالته کار کوي. له پلان سره سم که چیرې ستونزه په ساحه کې نه وي نن د کابل برق وصلېږي.
څه باندې درې اونۍ وړاندې وسلوالو د بغلان ولایت د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې له ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برښنا پایې ونړولې او کابل ته د برښنا جریان قطع شو. له دې پیښې وروسته د افغانستان دفاع وزارت د برښنا د مزو د ترمیم لپاره په سیمه کې عملیات وکړل چې د وسلوالو طالبانو د مقاومت او د خرابې هوا له امله له خنډ او ځنډ سره مخ شول. د شنبه په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې چیرته چې وسلوالو د برښنا پایې نړولې له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. د راپورونو له مخې د یک شنبه په ورځ هم د همدې ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو له تاجکستان څخه کابل ته د وارداتي برښنا یو پایه زیانمنه کړه، خو کابل ته د برښنا جریان قطع نه شو. د بغلان والی وایي چې اوس مهال په دواړو سیمو کې د برښنا نړول شوې پایې بیا ترمیم شوې او ټاکل شوې چې ژر کابل ته د برښنا جریان بیا پیل شي. عبدالستار بارز ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړی او د برښنا د نورو پایو د امنیت لپاره هم تدابیر په پام کې لري.
من کوخخ کوو چې د برښنا مزي سره وتړو، څو وکړای شو د برښنا په جریان سره د هیوادوالو سرګیرو خانه کړو. هل تاویا پایې دي، دولت ځانګړي تدابیر لري چې په موقع سره د ټولو امنیت خوندي کړي.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وزیرانو په شورا کې هم کابل ته د برښنا د جریان په څرنګوالي بحث وشو. یو شمیر مدني فعالان وایي چې د څو اونیو په اوږدو کې چې د کابل ښار بې برښنا و، په دغه ښار کې جنایي جرمونه او بېلابېلې نورې پیښې هم ډېرې شوې دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر دې د برښنا ستونزه یو طرفه کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت لوړولو لپاره 300 میلیون ډالر بازار ته راباسي. د افغانستان بانک په تیرو کلونو کې تل د افغانیو د ارزښت ثابت ساتلو لپاره له بازار افغانۍ په ډالر واخیستې دي. د اقتصادي چارو ځینې نظر خواندان په دې طریقه د افغانیو د ثبات لپاره هڅه مستوي بولي. د دغو کارپوهانو په منځ کې یو هم د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مشر آزرخش آفیزی دی. د په دې اړه وویل
قیمت ثابت ساتنه په مصنوعي توګه کېدل او دا په دې معنا و چې دوی پیسې تجزیه کولې، افغاني ټولولې او په نور هېوادونو کې د پیسې د اقتصادي ودې پر بنسټ او د تجارت د حالات پر بنسټ ټاکل کېږي. داسې نه دي چې دوی هر وخت پیسې تجزیه مارکیټ ته او په مصنوعي توګه دا راواخلي. دا ناخالص تولید ملي پورې اړه لري او په انجمن کې صادرات پورې اړه لري او مثبت تجارتي بیلانس پورې اړه لري چې دا ثبات پیسې وساتي، ځکه چې پیسې د مبادلې وسیله ده. دلته درې شیان ورست دي. یو دا چې تولید ناخالص ملي زموږ ډېر لوی دی. صادرات د واردات پرتله تقریبا 15.9% کسر لري، یعنی بیلانس تجارت د افغانستان افغانستان 15.9% کسر لري. دریم دا چې په ساحه د چلند افغانۍ په ډېر ولایتونو کې تر ډېره بېله پورې نور کرنسی چلی چلی مثال په توګه په ننګرهار او په پکتیا او په کندهار او په جنوبی سیمه کوم چې پاکستان سره پل لري دلته پاکستانی کلدار د افغانۍ ځای نیولی دی په غربي ولایتونو او په جنوب غربي ولایتونو لکه هرات او بادغیس او غور او فرا او نیمروز دغه ځایونه کې ایرانی پیسې تومان چلیږي حال دا چې دا پیسې پخپله د حق حاکمیت ملي یوه برخه ده دریم مسله دغه دی چې روزګاري له مخې ډېر خلک د افغانستان څخه کډوال شول او دوی هر یو ځان سره ډالر د مارکیټو څخه یې راواخیست او ویولل دلته کس چې بیلانس یې اسعاري د افغانستان
مخکې هم همدا کار شوی دی لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په تیرو 15 کالو کې همیشه هم دا کار کړی دی د افغانستان بانک لیکن په تیرو ځلونو کې دومره ډېرې پیسې په یو وار بازار ته نه دي عرضه کړې فکر کوي چې دا ځل تقاضا ډېره وه اړتیا ډېره وه او کنه فکر کوي چې دومره پیسې به ډېر زیات تغییر راولي
اول خو زه دا ویل غواړم چې دا غیلاره نه ده مرکزی بانک هیڅ کولای چې وادې فرځای اقدام وکړي یا د صادراتو ځای ونیسي یا بیلانس تجارت مثبت کړي دا کی کار نه دی خو مقصد دی دا د امر کې چې تاسو لاسه پیسې ډالر قیمت یا د افغانۍ په مقابل د کیف کې افغانۍ یا ټول کې زما از دغه چې مخ کې هم دا کار شي او دغه مخنیوي لپاره د یو عاجل مسکن غوډې او شی دی کې او دا چې دې ډیر پیسې هم تاسو ته فیز په دې باندې څنګه دا کومه کوي په دې چې مخکې پلاس د اسایي زموږ مثبت دی چې په کال کې تقریبا شاوخوا 10 میلیارد ډالر دلته په افغانستان کې پاتې کېدلی یا سوداګر تدارکات برابرول خارجي قواو ته یا تقریبا یو لږ څه نفر افغاني لوکل امپلوي دي چې د هر یو تنخوا په میاشت کې تر زر ډالر زیاتو هغه پیسې دي چې په ارتګان یې لري نه ده ولایتونو د اقتصادي چینونه د دې د جملې څخه چې کومه شو چې 100 میلیون ډالر په هڅه کې یا په اسیان د هڅه کې د دې سمات دا څنګه موږ خطرناک نه وو د دې چې خپل د زیر مسخدي نه کوله
بازار ته د افغانستان بانک له لوري د 300 میلیون ډالرو د راستلو په باب د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د مشر شاغلی ازرخ شافیزی مرکمولو ازادي راډیو واوریده روسیه چې د افغانستان امنیتی وضعیت ته اندېښمنه ده په وروستیو کې داسې نښې ښکاره کړي چې نور نه غواړي په دې هېواد کې د مخدرو موادو د قاچاق په ګډون د تروریزم او افراطیت په وړاندې مبارزه کې له امریکا سره همکاري وکوي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې د روسي چارواکو له قوله ویلي چې مسکو له واشنګټن سره په همکاري کې ډېر خطرونه په ځان منلي خو په بدل کې نه یوازې څه ترلاسه کړي نه دي بلکې د باراک اوباما ادارې وړاندیزونو او نظرونو ته هیڅ پام نه دی کړی امریکا سره د افغانستان په مسأله کې د روسي همکاري د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره څومره مهمه ده او که مسکو اوس له دې همکاري لاس اخلي اغیز به په تیره بیا د سولې پر روان بهیر څوي دا او ځینې نور مسائل نوریا سنوري په یو څیړنیز راپور کې وړاندې کوي
د نړۍ په نورو بحرانونو کې د روسیا او واشنگتن ترمنځ له اختلافاتو سره سره افغانستان یوازنی ځای دی چې موسکو او واشنگتن پکې همکاري کړي او یو علت هم د کارپوهانو په وینا دا دی چې د امریکا ګټې او د روسیې اندېښنو سره اړخ لګولی دی خو د نیویارک ټایمز د یو راپور له مخې له نښو ښکاري چې روسیه د افغانستان په مسله کې له امریکا سره خپله همکاري پای ته رسوي ورځپاڼې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي روسیه نور نه غواړي چې په هغو فعالیتونو یا هڅو کې ورګډه شي چې امریکا له مخکې پیل کړي ځکه موسکو په دې کار کې ډېر خطرونه په ځان منلي خو څه ګټه یې نه ده ترلاسه کړې کابلوف دا هم په ډاګه کړې چې روسیه په وروستیو کې له طالبانو سره مستقیمه اړیکه ټینګه کړې چې د هغو سخت دریځو وسلوالو په اړه معلومات سره شریک کړي چې د افغانستان په شمال کې حضور لري او په اسلامي دولت ډلې پورې تړلې دي که څه هم طالبان دا ردوي چې له موسکو سره اړیکه نیولې ده افغان چارواکي بیا اندېښنه لري چې که په افغانستان کې د نړۍ د سترو قدرتونو چې ګټې سره اړخ لګوي جوړجاړی له منځه ځي او که د حکومتونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ مستقیم تماسونه ټینګیږي دا به د کابل حکومت کمزوری کړي خو د ملي یووالي د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته دغه اندېښنې بې ځایه وبللې او ویل چې افغانستان بهرنی سیاست مستقلانه مخته وړي او له روسیې سره یې هم اړیکې د پخوا په څیر ډېر ښه دي
افغانستان هیله لري چې افغانستان نړیوال متحدین په خپل منځونو کې هم د همکاري په فضا کې په ټولو مسایلو باندې کار وکړي او هغه مشترک هدف چې د سولې اړینت لپاره هم افغانستان او هم دغه هیوادونه لري هغه د همکاري په فضا کې ترلاسه شي. اما په ټولو کې افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په خپل کورنۍ او بهرنۍ چارو کې کورنۍ او بهرنۍ سیاست کې مستقلانه عمل کوي. د سیمې د هیوادونو یا د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سیالي او د هغوی ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا د افغانستان حکومت پر بهرنۍ پالیسي باندې تاثیر نه کوي. مشخصا له روسیې سره زموږ په اړیکو کې هیڅ راز تغیر نه دی راغلی. زموږ اړیکې له هغوی سره نه ترنګل شوي او په کومه روحیه چې دوه کاله مخکې کار کړی کوم د همکاري چوکاټ چې موږ دوه کاله مخکې درلودلې په هماغه چوکاټ کې اوس هم زموږ اړیکې له روسیې سره سته او په هماغه منول باندې مخته ځي.
یو افغان چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي چې موږ ډیره هڅه کړې چې روسیه متقاعده کړو چې په مشخصو برخو کې همکاري وکړي، ځکه موسکو په زیاتېدونکي ډول موږ ته له امریکا سره د پراخې لوبې د یوې برخې په توګه ګوري. روسیه په تیرو 14 کلونو کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره په افغانستان کې څه ډول همکاري کړې او دغه همکاري د افغانستان د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره څومره اغیزمنه وه؟ په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي:
زه فکر کوم چې په تیرو 14 کلونو کې روسانو د ناتو سره او د امریکا د متحده ایالاتو سره ستراتیژیک همکاري نه کړی. دا څه همکاري کړی؟ اکثرا امریکا ورته په دغه همکاري په وړاندې د افغانستان په ارتباط کې ځي، مثلا د دې هوایي اډونه استفاده کړي، د دې په شجاعتو د افغانستان د اردو د اکمال لپاره استفاده کړي، په مقابل کې امریکایانو او ناتو روسانو ته اجازه ورکړي او یا هم د پیسو په مقابل کې معاملات کړي. اوس هم په چې ستراتیژیک لحاظ د وچېدو روسانو په استعمال د همکاري نه ځان باسي هغه کوم ډېر جدي او منفي تاثیر نه شي درلودلی په سیمه باندې. مګر دا چې روسان په مستقیم ډول د افغانستان په قضایانو کې مداخله وکړي او هغه په دې مانا چې هغه ګروپونه د افغانستان د دولت د جنګي جاري جګړې اوو خواته امکانات ورکړي او دا په حقیقت کې د جګړې د تودولو په مانا حسابي دي او په حقوقي لحاظ سره مداخله کوي.
کرملین په افغانستان کې په تیر بیا له دې هیواد څخه منځنی آسیا ته د امنیتي ګواښ پراخېدو ته اندېښمن دی. کرملین په دې وروستیو کې د تاجکستان د پوځ د روزنې او تجهیز لپاره له دوشنبې سره د 1.2 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې ده. خو د نیویارک ټایمز په وینا هغه څه چې روسیه اندېښنه لري په افغانستان کې میشت بهرني وسلوال به زیات ګواښ متوجه نه کړي. د طالبانو قمندانانو ویلي چې په بدخشان ولایت کې د بهرنیو وسلوالو شمیر به شاوخوا 1500 تنه وي چې یو شمیر له خپلو کورنیو سره تګ راتګ کوي. په دوی کې ډېری تاجک وسلوال او ورپسې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ غړي او نور چچنیان او اویغور سخت دریځ دي. د طالبانو لپاره دغه وسلوال ځکه د اندېښنې وړ دي چې د دوی یو شمیر له داعش سره یو ځای شوي هغه ډله چې له طالبانو سره تربګني لري. د نیویارک ټایمز په وینا یو ویل چې روسي چارواکي اړ کړي چې له طالبانو سره د مستقیمو تماسونو امکان وڅېړي. د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ اختلافات دي. د هغو وسلوالو چې روسیې ته یې ګواښ متوجه کړی او د هغوی د کورنیو او د هغوی د کوربنو طالبانو ترمنځ تربګني لري. دا چې د وسلوالو طالبانو سره د موسکو مستقیم تماسونه به د سولې پر روانو هڅو منفي اغیز ونه کړي، د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل وای د افغانستان د سولې او امنیت ټینګېدو په هڅو کې باید ټول سیمه ییز او د افغانستان د حکومت نړیوال متحدین لاس کړي چې د دې بهیر د بریالیتوب ګټه ټولو ته رسیږي.
په ټوله کې د سیمې د هیوادونو همکاري اساسي شرط دی. بل مسله دا ده چې یو باثباته افغانستان کې نه تنها دا چې د افغانانو ګټه ده، بلکې له هغه څخه هم سویلی آسیا هم د مرکزی آسیا هیوادونه هم بلاخره روسیا او ختیځ اروپا ګټه پورته کولای شي. بینان اړینه ده چې ټول هیوادونه که د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي، د افغانستان د حکومت لخوا په اوسنی ترتیب سوي چوکاټ کې څلور اړخیزه غونډې دي، دغه چوکاټ څخه ملاتړ وکړي او دغه چوکاټ په داخل کې د افغانستان د سولې په خبرو کې شامل شي، هم د چوکاټ څخه ملاتړ باندې د سولې د خبرو لپاره خپل شنه چې دی هغه وشي. تر دې ورها خواته په اوس وخت کې هر ډول اضافه تماسونه هر ډول اړیکې او د سولې لپاره دغه چوکاټ ته وتلې بحثونه د افغانستان له وضعیت او په ټوله کې سولې د پروسې سره کومک نه کوي.
له طالبانو سره د موسکو د مستقیمو تماسونو د ټینګښت په صورت کې د ښاغلی ستانکزی په وینا د افغانستان جګړه به اوږده او توده شي.
برسیر پر دې په سولې پروسه پیچلی کې د افغانستان جګړه به اوږده شي، د افغانستان جګړې ته به نوي ابعاد ورشي او همدارنګه په دغه لوبه کې به روسان یو ځل بیا په یو نوي بحران کې خپل استازي داخلي.
که څه هم روسیې په افغانستان کې د لویدیځ د نږدې 140,000 سرتیرو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو د پوتین حکومت له دې خوشاله و چې دغه ځواکونه هلته د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه کوي. له افغانستانه د القاعده او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو مخنیوی هغه څه و چې له نړیوال ائتلاف سره یې روسیې همکاري ته هڅولې وه. په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسېدو په څه کم یو کال کې په دې هېواد کې د ناامنیو لمن شمال ته غځېدلې چې د مرکزي آسیا له دریو هېوادونو سره له 2,000 کیلومتره زیات سرحد څخه دغو هېوادونو ته چې روسیه د خپل نفوذ یوه برخه بولي ګواښ زیات شوی دی. طالبانو هم په دې وروستیو کې د موقت وخت لپاره د کندز ښار ونیو. د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې مبارزه چې در ډیره ویل کیږي د سختدریزو د تمویل یوه مالي سرچینه ده، یوه هغه بله برخه وه چې د روسیه او امریکا یو شان ګټې پکې نغښتې وې. دا خبره د روسیې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف سلاکار یوری کروپنوف کړې ده، خو په دې برخه کې همکاري هله ختمه شوه چې د امریکا خزانې وزارت په 2014 میلادي کال کې پر ایوانوف چې د پوتین نږدې همکار دی بندیزونه ولګول. په موسکو کې د کارنګی د څېړنیز انسټیټیوټ څېړونکی الکسی مالاشین کوای د روسیې رسمي دریز هغه دریز دی چې د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت څرګند کړی دی، او هغه دا چې روسیه له امریکا سره په همکاري کې ډېر خطرونه په ځان مني او هیڅ څه لاسته نه راوړي. د هغه په وینا موږ له امریکایانو سره د ګرجستان، اوکراین او سوریې په مسئلو کې توافق ته ونه رسېدو، د څه لپاره باید په یو بل کړکېچ کې ښکیل شو چې توافق نشو کولی. هغه د روسیې دریز داسې بیان کړ، پرېږدئ چې امریکایان له قهره وخوټېږي.
نوریاس نوریو چې له افغانستان سره د روسیې د همکارۍ کمیدو او د افغانستان پر سر له امریکا سره د روسیې د همکارۍ د خدمتو اندېښنو ته کتنه کوله.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا دریمه ورځ ده چې د هندوستان امنیتي ځواکونه له سختدریزو سره په جګړه بوختي. د چارواکو او عیني شاهدانو په وینا سختدریزو د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر یوه دولتي ودانۍ حمله وکړه او شپږ کسان یې ووژل. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د هندوستان لور ته په کشمیر کې د شنبې د ورځې حمله د درېمې ورځې لپاره وغځېده. برای د شپې له هغه وروسته چې جګړه لږ آرامه سوه، پوځي کومندو او پولیسو په هغه 15 پوړه ودانۍ باندې نوي عملیات پیل کړل چې د سختدریزو لخوا نیول سوې وه. د کشمیر مرکز سرینګر ته نږدې له ودانیو سره نږدې د ډزو ژغونه اورېدل کېدل. په ساحه کې د هندوستان کومندو او پولیسو ویلي شایي 3 یا 4 سختدریزي اوس هم په ودانۍ کې دننه وي چې په ټوپکو او لاسي بمونو سنبال دي. د پوځ یو افسر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل، سي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا نښته د کشمیر په عصري وختونو کې تر ټولو اوږده وه، او دا له دې کبله چې ودانۍ ډېره لویه ده او امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اوښتي. د دې افسر په وینا اوس امنیتي ځواکونه ډېر له احتیاطه کار اخلي. ډګر جنرال ستیش کومار دعا بیا داسې وایي: د وخت محدودیت نه لرو، هیڅ بیړه نه ده پکار. زموږ اصلي مقصد دا دی چې یقیني کړو چې نور تلفات ونه لرو، نو هیڅ بیړه نسته. د دې ودانیو تصفیه چې هر څومره وخت اخلي، موږ به هغومره وخت ورکړو. د کشمیر جلا غوښتونکي د هندوستان په کشمیر کې د دې هېواد له امنیتي ځواکونو سره له 1989 کال راهیسې په جګړه دي. هندوستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د پاکستان لور ته په کشمیر کې دغه یاغیان روزي او ورته وسلې ورکوي، او وروسته یې د هندوستان لور کشمیر ته لیږي. پاکستان دغه ادعا ردوي. حمله د شنبې په ورځ هغه وخت پیل شوه چې سختدریزو پر یوه بس ډزې وکړې چې پولیس پکې سپاره وو. سختدریزو وروسته په یوه روزنیز انسټیټیوټ ننوتل چې پکې تر 100 زیات کسان وو. 3 هندي کومندو، 2 پولیس او 1 ملکی د نشتې پر مهال وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا حمله د هغو وروستیو حملو سره ورته والی لري چې سختدریزو په هندوستان کې کړي، چیرته چې په وسلو سنبال او ښه روزل سوي سړو ودانۍ نیولې او له امنیتي ځواکونو سره یې د جګړې لپاره کارولې. په دې وروستیو کې د شنبې د ورځې حملې ته ورته یوه حمله د هندوستان پر هوایي اډه وسوه چې 4 ساعته دوام وکړ، او د دې لامل سوه چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې وځنډېږي. هندوستان او پاکستان په 1947 کال کې له ازادۍ وروسته له 2 جګړې د کشمیر پر لانجه کړې. دواړه هېوادونه ادعا کوي چې بشپړه کشمیر یې خپل دی. د دغو دوو هېوادونو ترمنځ دریمه جګړه د بنگلادیش پر جوړېدو سوې وه.
دا هم د دې خبری ساعت د ځینو مهمو مطالبو لنډیز. افغان حکومت او ملي شورا هیله شي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې به د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه روښانه شي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز نن قطر ته تللی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر اساس قطر ته د جنرال شریف د سفر هدف دا دی چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د رسمي خبرو له پیل سره مرسته وکوي. په کابل کې د دینی عالمانو په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې هغه کسان او ډلې چې د پولیو یا ګوزن د واکسین پر ضد تبلیغات کوي له دینی احکامو بې خبره وبلل شول او اجرایي ریاست وایي که کومه ستونزه پیښه نه شوه نن به کابل ته له ازبکستانه راغلې برېښنا فعاله شي.